دی ولایت کې د 2003 میلادي کال لا په دی خو 2300 کاری پروژې کار بشپړ او ګټه اخیستنې ته وړاندې شوې ده. د دی ولایت د کلیو پراختیا رئیس انجنیر عبدالرحیم عبدالرب حکیمی له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې ویل چې په دغه پروژو کې د اوبو رسونې، کانالونو او ځینې نورې پروژې وي چې له دغه پروژو نه څه باندې 1 لک کورنۍ ګټه پورته کوي. خاغلی حکیمی زیاته کړه دوی 200 نورې پروژې هم له لاس لاندې لري چې په هغه به هم خپل کارونه پر مخ یوسي. د بلخ یو شمیر سوداګر په دې ولایت کې د قرقل د پوس د بازار د نشوالي لامل اندېښنه لري او وایي چې د دولت نه پاملرنه د دې لامل ګرځېدلې چې د قرقل د خرڅلاو په برخه کې هم کورنی او بهرنی بازار ټکنی شي. دوی وایي هر کال به له افغانستان، منځنۍ اسیا او فنلند ته د قرقل شاوخوا 15 لک عدد پوس وړل کېده، ولې په روان کال کې یوازې 3.5 لک پورې پوس پرول شوی دی. له بله پلوه په بلخ کې د قرقل انسټیټیوټ رئیس دین محمد امین له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې ویل چې یوازې په اخري 9 میاشتو کې 3.5 لک پوس بهر ته لیږل شوی دی. دوی وایي تر دې دمه 3 میاشتې لا پاتې دي او دوی به وکولی شي په دغه موده کې تر 15 لک 80 زرو پورې د قرقل پوستونه له هیواده بیرون ولیږدوي. افغانستان هر کال د قرقل پوست له لارې 3.5 میلیونه افغانۍ عواید ترلاسه کوي او دا هم د کابل په بازارونو کې د لومړنیو ارتزاقي موادو بیې. د پاکستانی وړو یو اومنۍ بوجۍ 1450 افغانۍ، یو درې نیمانه بوجۍ وریجې 2200 افغانۍ، یو پنځوس کیلوی بوجۍ بوره 1350 افغانۍ، 14 لیټره غوړي 1150 افغانۍ، 1 کیلو اوبلن ګاز 15 افغانۍ، 1 لیټر پټرول تیل 35 افغانۍ او 1 لیټر ډیزل تیل بیا په 850 افغانۍ پلورل کیږي.
د پخوانی شوروي اتحاد د واکمنۍ پر مهال په تیره بیا د ستالین په دوره کې د دغه هیواد یو شمیر وګړي سایبریا ته تبعید شول او ځینې هلته په زندانونو کې مړه او وژل شول. اوس سایبریا یو موزیم د هغو لیکونو یو نندارتون جوړ کړی چې په هغه وخت کې د سایبریا له تبعید ځایونو زندانیانو خپلو کورنیو ته استولي و. فریبا ظاهر په دې اړه نور جزئیات لري.
په سایبریا کې د سیاسي ځپلو موزیم د انفرادي وګړو د هغو لیکونو یو نندارتون جوړ کړی چې د پخوانی شوروي اتحاد له تبعید ځایونو څخه استول سوي دي. ډېر لیکونه په دغو تبعید ځایونو کې د هغو زندانیانو دي چې تر لیک وروسته ژوند له لاسه ورکړی او دای وروستي آثار بلل کیږي. په یو لیک کې چې د 1930 کلونو پر مهال د مسکو د پوهنتون د یو پروفیسر الکسی وانګینګم لخوا لیکل شوی راغلی چې پرته له دې چې څه ته وګورم او یا د څه په اړه فکر کوم، هر څه زما لپاره تیاره او ناهیلي کوونکي دي. پروفیسر الکسی چې د پخوانی شوروي اتحاد د هوا پیژندنې د خدماتو بنسټ ایښودونکی ګڼل کیږي، په 1930 کې تر نیول کېدو وروسته د ستالین د اجباري کارونو زندان ته ولېږل شو او هلته اعدام شو. پر د تورو چې د هوا د ناسمې وړاندوینې په اعلانولو سره یې غوښتل چې د شوروي اتحاد په کرنیز سیستم کې ستونزې رامنځته کړي. د الکسی دغه لیک د سایبریا د سیاسي ځپنو د تاریخ یادونې په موزیم کې د پلرونو د لیکونو په نوم نندارې ته ایښودل شوی دی. د دغه موزیم مشر واسیلی کانیویچ وایي دغه لیکونه ډیر خوښینونکي دي. د حیرانتیا وړ خبره دا ده چې دغه کسان د اجباري کارونو له کمپونو یا زندانونو څخه د خپلو ماشومانو په اړه اندېښمن وو او هڅه یې کوله د هغوی په ښوونه او روزنه کې برخه واخلي. ډیری دغه لیکونه پر بې کیفیته کاغذونو او په ډیرو کوچنیو حروفو لیکل سوي تر څو وکولی سي له یوې پاڼې څخه ډیر استفاده وکړای سي. پروفیسر الکسی ډیری لیکونه پر وچو پاڼو او د ژو او الوتونکو پر پوست لیکلي او خپل لور الینورا ته چې هغه مال څلور کلنه وه لیږلی دي. الینورا وروسته بیا د ماموت په اړه د مطالعاتو یوه متخصصه او د درناوي وړ کارپوه سوه. په دغه نندارتون کې د نورو زندانیانو ترڅنګ د نیکولای کلایوین لخوا څو نقاشي شوي پوسټکارتونه هم وه. نوموړی په 1938 کال کې د شوروي اتحاد پر ضد د تبلیغاتو په تور بندي او په 1943 کال کې په زندان کې مړ سو. دغه موزیم د تومسک ښار په هغه ودانۍ کې جوړ شوی چې د پخواني شوروي اتحاد په دوره کې د مخفي پولیسو دفتر و. د دې موزیم لیدونکي له لویو اوسپنیزو دروازو تیریږي او بیا نیمه تیاره دالانونو ته رسیږي چې دیوالونه یې د هغو کسانو په انځورونو پوښل شوي چې په 1930 او 1950 میلادي کلونو کې له همدغو دالانونو تیر سوي او ډیری یې د اعدام تطبیق کوونکو ته سپارل سوي دي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا.
ده امریکا غد آشنا رادیونه.
د سهار لوو د ماشام تر او بجو پوری بیا ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 پښنې په ټول افغانستان کې خبري شو. د افغانستان په اکثرو لوی شهرونو کې ازادي رادیو د اف ام په 3.5 نیول شي. د ازادي رادیو په دې خبرونه کې وړاندې کور کلی 19 پروګرام لرو، خو تر هغه مخکې د ازادي رادیو د سپورت 19 پروګرام سفی الله سنګ ځای وړاندې کوي.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري او پیښنې
د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم، اختر مو مبارک شه. په دې پروګرام کې اوري چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د آسیا په اولمپیکي لوبو کې د سپینو زرو مډال افغانستان ته وګاټم. په دې اړه به د افغانستان د کرکټ بورډ له مرستيال عزیز الله فضلی سره مرکه واوري. د دې ترڅنګ به واوري چې د افغانستان د تکواندو ملي لوبغاړي احمد رومان عباسی په منفی 80 کیلو وزن کې وتواني د افغانستان لپاره د آسیا اولمپیکي لوبو د برونزو مډال وګټیم. تر هر څه مخکې راځو په آسیایي لوبو کې د افغانستان د ملي ټیمونو د ګډون په اړه باندې معلوماتو ته. د افغانستان نږدې 10 ملي ټیمونو د آسیا په اولمپیکي ولسم دور لوبو کې برخه واخیسته. د غلوبې د همدې جمعې پر ورځ پایته ورسیده. افغانستان په مجموع کې وتوانید د برونزو او سپینو زرو په یو مډال سره د 45 هیوادونو ترمنځ 2/3 مقام خپل کړی. تکواندو په برخه کې د افغانستان د ملي ټیم غړي احمد رومان عباسی وتوانید د 2 هیوادونو په ماتولو سره د برونزو مډال خپل کړی. د تکواندو زینو نور لوبغاړو هم خپل لوبي ګټلی. وهاب زازی په لومړی وزن کې کمبودیایي لوبغاړي 40/2 مات کړ. اردنۍ لوبغاړي هم 21/3 لوبي لری کړ. او په دویم وزن کې محمود حیدری وتوانید په لومړی دور کې په یو استراحت سره ګټه وکړي او په دویم دور کې خپل کویټای سیال دیارلس پر شپږ نه هیلې کړي. د ویل د چې د رزمي لوبو په برخه کې احمد رومان عباسی د افغانستان یوازینی لوبغاړی چې د آسیا لوبو څخه د افغانستان لپاره مډال وګاټه. که څه هم د افغانستان زینو نورو ټیمونو په دغو لوبو کې برخه اخیستې وه، خو لوبغاړو ل یوې یا دوه لوبو پرته نورې لوبې نه دي ګټلې او نه دي توانېدلې چې مډال ترلاسه کړي. اوس به هم راشو د کرکټ په اړه معلومات. د افغانستان د کرکټ بورډ وایي چې په آسیایي لوبو کې د دوم مقام ترلاسه کول د اهمیت وړ خبره ده. دغه بورډ مرسیال عزیز الله فضلی ازادي راډیو ته وویل دغه لوبې د کرکټ د ملي ټیم د لوبغاړو لپاره د ښه تمرین په توګه حساب شو. دی وایي د آسیا هیوادونو ترمنځ د ورزش لپاره د نقرې یا سپینو زرو میډال د اهمیت وړ ده.
بسم الله الرحمن الرحیم. نمرې خو تاسو ته دلی مبارک اختر مبارکي و او ټول هیوادوالو ته. واکن لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله یا لب لوبډله چې په کوریا کې په آسیایي لوبو کې ایشین گیم کې دوه مقام ترلاسه کړی، د سپینو زرو مډال یې واخیستی. نو نسبت هغه هیوادونو ته تاسو ولیدل لکه بنګلاديش، سریلانکا، افغانستان، هغه دوه ټول ممبر شوب، یعنی دوی دایمي غړیتوب د کرکټ د بین المللي شورا لري. خو بیا هم په هر حال باندې زموږ د فارغ د کنات وړ استعدادونه و چې وزلې د ځکه چې اکثر هغه نوی لوبغاړي په دغه ټورنمنت کې ولوبې دل او سره در کوم ملي لوبغاړي چې زموږ په نیوزیلند کې هلته په تمریناتي سیالي باندې بوخته دوی شپه په ټول سیالي ګټلې وی. البته دوی سیالي بایللې دي. نو څومره چې موږ د 2015 کال نړیوال جام ته تیاری زیات نیسو، نو دومره به ان شاء الله ولازم ګټور ثابت شي په نړیوال جام کې. ځکه چې تاسو ته معلومه ده چې د عرب او واو کنډیشن یا کلین دی د فار ان شاء الله موږ هم پر آمدګی لرو. خو په هر حال چې څومره زیات هم آمدګی ولرو د ستاور به مزيات
مننه چې سب کور ودان ژوند دی. اوس یو دا چې دغه لوب اهمیت څنګه دغه په آسیایي لوب کې
آسیایي لوب یو څه په مجموع کې ورته ګورو. دا د اولمپیک سیالي دي، دا سرته اولمپیک کې یا ایشین گیم سیالي کې مدادوم ځل چې کرکټ هم په دې کې برخه ورکړي ده. یعنی زمونږ پاره دغه باندې دومره تاثیر نه هچی چې مونږ هغه د سرو زرو میډال ګټلی وای. هم او دا چې اوس دوه مقام واخیستی په آسیایي لوبو کې متاسفانه د اولمپیک نه چې څومره لوبډلې کړې وي دومره خونه ځلې دی یوازینی کرکټ هم چاته د اولمپیک د سیالانو په منځ کې د افغانستان نوم لوړ کې دوه مقام یې واخیست. دا یو ښه دستاورد وو، اما په مجموع کې دومره ارزښت نه لري لکه کم تورنمنټونه چې د کرکټ د بین المللي شورا یا د آسیایي شورا په چوکاټ کې دغه لکه نړیوال جام چې وي یا ایشیاکپ چې وي.
شهزاد محمدی او فرید ملک دوه هغه لوبغاړي چې تر نورو ښه وځلیدل په دغو آسیایي لوبو کې، او فرید هم ډېرې وکټې واخیستې، شهزاد هم اتیا نوي رنز وکړل. ستاسو په نظر دغه دوه باید په د استرالیا په سکواډ کې شامل شي کنه د ورلد کپ لپاره؟
بالکل، زه باید دومره درته چې شهزاد محمدی هغه یو لوبغاړی دی چې همیشه د افغانستان لپاره واقعا ښه دستاور درلودي او د پاره بین المللي سالي کې ښه ځلیدلې دي. نو زه امیدوارم ان شاء الله ولادې شدت به بیا هم چانس ورکول کیږي په نړیوال جام کې، ځکه چې دا هغه ستوري دي چې دوی د افغانستان لوبډل نړیوال جام ته رسولې ده. او را بسو د فرید ملک واقعا هغه یو ډیر شاینده لري د افغانستان د کرکټ لپاره او خاصو د خپل فامیل لپاره، چې فرید ملک هغه یو لوبغاړی دی چې د فنونس کلونو ځوانانو کې هم د پاکستان هیواد د نونس کلونو ملي لوبډلې په خلاف و لوبغاړی وسوځو. یو ځل به هم تاسو ولیدې چې د انکان او نیپال خلاف ډیر خو وزلی دی. نو ان شاء الله ولادیس دا هغه ځوانان دي چې د دې راتلونکو هم روښانه دي، او د افغانستان کرکټ بورډ هم امیدوار دي چې دغه شنو استعدادونه زو امیدوارم چې د فرید ملک په شان باندې نور دغه لوبغاړي هم تشویق کو او بل اخره غوته چانس ورکول کوس. تاسو ګورئ په استرالیا کې شرف الدین اشرف چې هغه یو سلو لیفتان سپینر بالر دی، هغه ډیر خدای دې لیدلې. نو خدای دې وکړي دغه شنو ځوانان ته نور هم چانس ورکو او د دوی په تشویق کې موږ همکاري وکړو چې بل اخره دوی
فضلی صاحب محترم که وای چې د افغانستان کرکټ بورډ د دې لپاره چې ټیم نور هم آماده شي لکه قوي ټیمونو سره هم دوی ته لوبي نیولې که څنګه د دې ترڅنګ چې دغه د آسیایي لوبي وکړلې؟
پنځو سوره سیالي دي د نړیوال جام لپاره د افغانستان کرکټ بورډ ان شاء الله په دې هلو ځلو کې دي چې دغه دایمي غړي ټول چې د کرکټ د نړیوال شورا لري لکه استرالیا او پاکستان حتی استرالیا سرنوکا دا وسره هم په دوستانه سیالي وکړو. دا و چې په نیوزیلند کې کوم یا په استرالیا کې کوم سالي موږ د سره کوي دوستانه، دا اکثره هغه ټیمونه دي چې د استرالیا د ملي ټیم لوبغاړي د نیوزیلند د ملي ټیم لوبغاړي په بیچ هغه ټیمونه چې شامل وي چې کوم دوستانه سالي کوي. نو موږ به کوشش کوو ان شاء الله چې د استرالیا نه چې کوم نیوزیلند چې لوبغاړي له دوباره افغانستان ته راځي بیا په متحده امارات کې دوی ته یو تمریناتي کیم برابر کو او په هغه ځای کې کوشش وکړو چې د پاکستان یا د استرالیا د یو اثر هم دغه سیالي کولار واچو پنځو سوري ځکه نور هم زموږ تمرینات شسی او سره د لوبډلې مرال کوي.
د افغانستان د کرکټ بورډ مرستيال الحاج زولا فضلي کور ودان ژوندۍ اوسه.
مننه.
په همدې سره رسیدو د روان